ستړي مشال له مشال رادیو خبري غړی اوري په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی دی. زه نجیب عامر یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته د توړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. پختون قومي عدالت په کورما کې د شیعاګان او سنیانو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره حل ځلې کوي. طالبانو په کاپیسا کې د ویخزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړي او فلسطینی چارواکي وایي د اسرایلو تازه بریدونو کې 90 کسان وژل شوي دي. مشپړ خبرونه د کورمې په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې ډزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رسا پرون مشال اډیو ته ویل چې دوی ته تر پاړه چینار وړاندې په بګن او صدق کې سنی مشرانو مثبت پیغام ورکړو. رضا محمد رضا زیاته کړه چې د مستقلې ډزبندۍ رامنځته کول وروسته به داسې یو نظام جوړوي چې امن پر ځای وي او بیا داسې وینې نه بهیږي.
دا امن کی جا یو طریقہ کرے گا دا بل سرزمو مذاکرات ہے امید پر امید ویش بھی بیرا کی مجھے تو ویلی دی مجھ تاس لے دیتا نا پریزو شکاس بخون ریزی کوئی اور مجھ با تماشا کوئی مجھ با تاس لے راجو تاس با دیتا مجبور کوئی چی تاس بخا مخا پا دی امن آگا کازی اما دا کازی
دا له هغه وروسته دا چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په صدا او پړه چینار کې له سنی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبرې وکړې. د پښتون قومي جرګې په دندو کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د شوې ناستې د پریکړو عملي کول او د پښتنو د لوی ستونزو د هواري لارې چارې لټول شامل دي. په کورمه کې د نومبر له 28 نیټې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریده د پیښور مرکزی یا سنټرال جیل څخه په ضمانت خوشی شوه دی. د خان ولی اپریدی وکیل ډوکیټ فرهاد اپریدی پرون مشال ډیو ټویل چی په یو شمیر مقدمو کې د موکل ضمانتونه منظور شوه دي او هغه په باړه کې خپل کور ته رسیدل چې ځای خلکو یې هرکلی کړی دی. خان ولی اپریده د خیبر پولیسو د نومبر په 8 له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولو اپریده وروسته لاغې نیول شو چې د نومبر په 8 یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په توغول شو مارټر ګولیو د ولسی وګړو په نخښه کولو سختې نیوکې کړې وې. د بلوچستان د حبز لیم راستیالي کمشنرې روحانه ګل کاکړې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي سملای پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون دریمې مادي یا 3MPO لاندې د وی میاشتې لپاره په ګډانی کې زندانی کړی دی. د لاغې وروسته ده چې د ډسمبر په 15 د حبز ځای عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیلې منیزه کاکړې پرون مشال اډیو ته ویل چې د ضمانت تر منظورېدو سربیر علي وزیر د 3MPO لاندې بندي شو. د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په مقدمه کې نیول. د علي وزیر وکیله منیزه کاکړ وایي چې د حب د ډیپټي کمشنر پریکړې خلاف به عدالت ته ځي. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې او احتجاجي لاریونونه هم کړي دي. د طالبانو ستر محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې خزې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې له 20 تر 19 دورو وهل شوي، درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوی دی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځنې لوړ رتبه چارواکي حاضر ول. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورنو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د حماس پر وړاندې د اسرایلو جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د 2.3 میلیونه نفوس 90% یې بې ځایه کړې چې اکثره پکې سوزله بې ځایه شوي دي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر ډله بولی د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیل بې ساري او خونړی برید وکړ. تر هغه وروسته اسرائیل په غزه تړانګه کې جګړه پیل کړه او بیا یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیل کړل او د راځي په سوریه یا شام کې هم د اسلامي جهاد ډلې پر ضد حمله کړې دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورم کې د شیعګانو سنیانو ترمنځ د وربند د پاره هلی ځلې روانې دي. رپورټ پیلرو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وایي که غوښتنې و نه منل شوې نو د سول نافرمانۍ بهیر به پیل کړي.
دا سیول نافرمانی تاریخ وو دغه زور نسی چې خلک خپل دیس بیت خپه هم دی. خامخا عمران خان چې کال ورکی نو عمران خان کال باندې هر سره لبیک هم کوي او دغه پیرا کوشش کوي چې دا شای کامیاب کی.
دا د عمران خان دی او پلوی غږ دی. د پاکستان پاوز د انټرنیټ منظم کول لپاره د قانون سازي غوښتنه کړې ده.
پدګمدارنګ قوانین راشن دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي نو ولې هر سره خپل جواب بند.
پنړیوالو موضوعاتو کې د شام یا سوریه پر حالات ته راپور لرو. په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د جرګو سهمیت ته پدې هم رپورت لرو. ما به ورایي چې په کراچۍ کې د یو کلتوري مقام پر محل سویل شوې دي.
تېج د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي د ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په جبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
په کورما کې د شیعو سنی مشرانو سره د پښتون قومي عدالت استازو جرګه له هم دوام لري. په پړچنار کې د جمعې په ورځ تر مذاکراتو وروسته شیع مشران مستقل ډزبندۍ ته ماده شوې دي. د جرګې استازي وایي د سنیانو لخوا هم ورته مثبت پیغام ترلاسه شوی دی. د جرګې استازي وایي کله چې مستقل ډزبندۍ وکړي بیا به په سیمه کې د راپورته شوو کشالو حل لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. کورمې ته د پښتون قومي عدالت استازي د دسمبر په دریم وروسته ترغی ورغلی چې شیعاګان او سنیان په خپلو کې جنگیدلی. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جنگ د مسافرو په کاروان د وسلوال برید رد عمل کې شوې. په هغه برید او جګړه کې په مجموعي ډول له دواړو خواو یو سلو سلیرش کسان وژل شوی او تر 200 زیات شوبل دي. د طارق اورگزی رپورت.
د کورمې په پړچنار کې تر مذاکراتو په شیعه مشرانو ډزبندی مستقل کول په معاملې کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې ته خپل پوره اختیار ورکړی دی. په سیمه کې د شیعاګانو مقامی تنظیم د انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش پر شپږم دسمبر جرګې ته په خپل وینا کې ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالی په خاطر دوی تر هر حده پورې د تللو لپاره تیار دي.
نورې مو معاملې ډېرې زیاتې دي، درندې دي، که غزات مال سره ریلیټډ دي هغه به بیا بل تر بل ورته پرېږدو. خو پر میں کا موجودہ امن امان رکھی روڈ بحال کی گی اہل سنت قوم تو تب حکوم و شرائط ہو کون دیر کو کال تے دیر کو دو تے دیر کو سنگ دیر کو ز اغنا تو سا دوا قدام مخ کے مزال کو.
کرمیتا د پختون قومی عدالت استازی پر دریم دسمبر تر حقی ورغلی چی دا سیمی شیعگان او سنیان پخپلو کی د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پریوشتم نومبر د شیعه مسافرو پر قافله د وسلوال برید په رد عمل کې لا الیزو ورغلی لخکر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنگیدلی. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله ویش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. بلخوا د یاد جرګې یو استازي په خوانې سېنېټر رضا محمد رضا مشال لډیو ته پر شپږم دسمبر ویلي په پړچنار کې جرګه تر کول وړاندې د بګن او سدې پر سیمو د سنیانو مشرانو سره خبرې کړې چې په کې ورته مثبت پیغام ملو شوی. رضا وایي د جمعې پر ورځ بشرو ته ورغلي او اغلته هم تود هرکلی شوی چې دا راښکاره کوي چې هغوی هم امن غواړي. البته ځینې عناصر جنګ ته لمن وهي خو مخه د نستلو پر ورته دوی پوره تیاری نیولې. د جرګې استازي زیاتوي کله چې مستقل ډزبندي وکړي بیا به په سیمه کې راپورته شوي که شالو حل د لټولو لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي.
د امن کې یو طریقه کړې ده د بل سره مذاکرات او موږ پر امید یو چې دوی بیا راکړي پدې چې دا د تباہی او د بربادي لار خو موږ دې کله لکو موږ ته ویلې دې کته موږ ته امن تیر نه راکوي موږ به نور خلک راولو کله لس زره خلک غواړي موږ به لس زره راولو کله شل زره غواړي موږ به شل زره خلک راولو موږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو کوم ریزی کوي او موږ به تماشا کوو موږ به تاسو لا راځو تاسو به دې ته مجبور کوو چې تاسو به خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي او بیا به موږ دوی ته داسې یو نظام ورکوو د امن د دایمي امن چې واقعتا هم دا بېرته دا خونریزي تکرار نه شي او بدعملي جوړه نه شي او د دوی لارې هم خلاصې شي دوی محفوظ هم شي.
په کورما کې سنیان او شیعګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکې او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مري پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بے کور خلکو آبادکاری او د ځمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه هغه عملی شوه نه دی. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه.
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یو بجا
تاندې هیلې،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گړی،
په پینزو بجو
دا مشال رادیو د خبري غړی اوري. د شمالي وزیرستان توري خيلو د مادانیاتو پاړه د نوي کمیټې پر جوړښت نیوکه کړې ده. صوبای حکومت په شمالي وزیرستان کې د مادانیاتو لپاره شل کسیزه کمیټې په دې وروسته کې جوړه کړې چې پکې نه مشران د شمالي وزیرستان او نور د حکومتي ضلع اداري او پوځي مشران دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د توري خيل قبیلو مشرانو په یو خبري غونډه کې چې پرون په میران شکوش ولا حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په خوره کې موجود قدرتي وسایل لپاره دی دیوازې د دوی د خپل سیمو د خلکو باندې مشتمل کمیټه جوړ کړل شي. عمر وزیر رپورت لري.
توري خیل قبیله مشرانو پرون د دسمبر په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د وزیرستان په لسو تحصیلونو کې دوی په 15 تحصیلونو کې میشته دي. زیاتره مدنیات د دوی په تحصیلونو کې موجود دي چې پروژې روانې دي. خود دوی په وینا حکومت د ماتنیاتو لپاره چې کومه کمیټه د شمالي وزیرستان په سطح جوړه کړي هغه نه مانی. د هر تحصیل خپل کمیټه د وټاکي. صوبایي حکومت شمالي وزیرستان کې د ماتنیاتو لپاره شل کسیزه کمیټه جوړه کړي چې نه مشران د شمالي وزیرستان نه او نور سرکاري ځلې انتظامیه او فوز مشران پکې شامل دي. خبري غونډه کې د توري خیلو یو مشر ملک عمران وویل چې توري خیلو حکومت سره کلونو وړاندې د مدنیاتو راویستلو او ځایي خلکو ته د هغې مراحتو په اړه معاهدې کړې. نن حکومت نوې کمیټې څنګه جوړوي؟ مدنیات چې کم تحصیل او کمه سیمه کې راوځي هغه خلکو ته یې مراحت ورکړي، بل چې د غلطه روانو پروژو کې د دوی کم کسان له نوکرۍ لرې کړل شوي هغه دې ضربه حل کړي.
راتلونکي نسل ته چې فسادي نه شي جوړ لالچ ما کې بلکه کمیټه خمیش دا وی چې د خپل خوبرې میج اوی سارا صاحب په چا غنو دوار ټلا کړی په مدخل شه چا فیکټری لاګیا دی کاپر ورته وی خو اوی سارا سمیر دی چا نه دا پښتنا غنو وکړه چې تو تا ګټه سره د نقصان سره دی ځکه چې خپل مالک ته موجود دی د تا په خپل خوبره شه حقوق نه ملا وی ظلم جوړی شي ور سره په موی حق ته خبروي مې دا او زه وی پښتنا کده ګورنمنت نه غده بل نه غم بلکې د په وسایل پیرو متصم ملا وی لشکو د وزیرستان تر کې کو پیروتین کې نسل د پوره
شمالی وزیرستان سپینوام شواکې د وړاندې نه د تیلو او ګیس راویستلو پروژې روانې دي چې شوا تحصیل کې د ګیس لوی ذخیرې هم موندل شوې او د هغې څخه د ماړی پیټرولیم کمپنۍ مشرانو په وینا د ګیس پایپ لاین پنجاب پورې غځولو کار هم بشپړه شوې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د تیلو ګیس کاپر او نورو پروژو کې ځایي خلکو ته پوره مراحت ورکړل شوی. اوس د شمالي وزیرستان ضلع په سطح هم حکومت یوه کمیټه ټاکلې خو کومو سیمو کې چې مدنیاتي او پروژې روانې دي دغه خلکو ګیلې لري کولو لپاره هم د دوی سره ناستې کړې د مشران به مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر په 15 په هب کې د رد شوې مقدمه کې د عدالت لخوا د ضمانت تر منظورېدو وروسته پرون د سیمې ډپټي کمشنر لخوا د یوې میاشتې لپاره بیا جیل کې وساتل شو. د هغې په امر علي وزیر د ضمانت باوجود د درې ام پي او قانون لاندې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د یوې میاشتې لپاره بیا زندانی شوی دی. د پي ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مومنټ غړي او مخکښان وایي د دې پرېکړې خلاف به عدالت ته ورځي. پر علي وزیر په مختلفو مقدمو کې د عامه نظم د ګډوډولو تر څنګ د ریاست ضد وینا او تور پوره شوی، خو پښتون تحفظ مومنټ هغه تورونه رد کړی دی. تفصیل د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزه کاکړی د دسمبر په 15 مشال لیډیو ته ویلي په حب کې درج مقدمه کې د دسمبر په 15 ځای عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی، خو د ضمانت منظوري دو سمدستي رستو بلوچستان حکومت د حب ضلع مشر ډیپټي کمشنر د دسمبر په 15 د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده 3 ام پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره زنداني کېدو امر کړی دی.
علی وزیر چې په 15 تاریخ د هاب چوکي په اف آی آر کې ضمانت وسونو دا مچل کې چې څنګه جمع شو او ریلیز آرډر یې جیل ته لاړو، نو د جیل سپرډنټ د خپلې نوم خبر شو چې علی وزیر باندې د بلوچستان حکومت د 3 ایم پی او لاندې دیر فرزي پابندي په لګولو او دوی مطلب د دیر فرزي لپاره په 3 ایم پی او کې بندي، نو پی ټی ایم د ملګرو سره مشورې پس په موږ دا آرډر هم بلوچستان های کورټ کې چیلنج کوو.
منیزا کاکړ زیاته کړې د بلوچستان حب کې د علی وزیر په ضد دغه مقدمه ما هغه محل درچ شوی وا کله چې علي وزیر د کراچي په زندان کې بندو. دوی ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي وو. د حب انتظامی مشر ډیپټي کمشنر لخوا خپور کړی شوی او د ګډاني زندان مشر تاسوولي امر کې ویلي دي چې علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې ماده 3 ام پی او لمخې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني زندان کې بند وساتل شي. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 14 د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری د حب سیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وخوډله او په د مقدمه کې د علي وزیر په خواز دسمبر په 15 محبوس کړي پریکړه وورووله او د علي وزیر ضمانت یې منزور کړو. په کراچي کې د پی ټی ایم ویان روید الله د دسمبر په 15 بیا مشال لیډو ته ویلي د 3 ایم پی او قانون ماده په غیر قانوني توګه د دوی د غړو مشرانو په ضد تل کارول کیږي.
3 ایم پی او آرډر یو دا صرف د دې شي د پاره دی چې کله څوک د امن د خرابولو کوشش کوي نو هغه کستنی ولې هم شو زندان ته چولې شي. خو دوی دغه قانون زمونږ د ملګرو خلاف استعمالوي چې زمونږ ملګری د امن خبره کوي او په وطن کې دا سوکاله خبره کوي دا من خبره کوي قانون لاندې زموږ ملګری نیول دا بالکل غیر آئینی او غیر انساني عمل دی.
علي وزیر روان کال د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې بو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بند دي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي علي وزیر او ملګری تل په دروغجنو مقدمو کې نیول شوی او د علي وزیر یو ځل بیا په 3 ایم پی او کې نیول د ریاستي دارو د هغه لړو برخه ده چې د دوی په ضد کاروي.
پرون دې ضمانت منظور سلو موږ ټوټل ډاکومېنټس نن برابر کو پیسې هر څه جمع شوې نن به د ریلیز آرډر موږ وروړي. هغه د بد مرغ ریاستي ادارو په خله صوبایي حکومت یو ربیا نوټیفیکیشن جاری کړي چې د یوې میاشتې لپاره علي چې غیر آئینی غیر قانوني طریقه ده د 3 ایم پی او ته ته د بیا په جیل کې کوي. نو دا هر به بار بار د سلرم میاشته چې د علي وزیر سره غیر آئینی غیر قانوني توګه دغه کارونه روان کړی دي چې موږ غندنه وار په وار کوم. اوس به هم پی ټی ایم خپل مشوره ته بعد به بیا خپل لای عمل اعلان کړي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3 تر نیم شپې وروسته نیولې وو او دغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخستو او د یو بل پولیس سره سختی د کمیس شولو مقدمه پکې هم شامل و. خو بیا اسلام آباد کې ځایي عدالت او بیا د ستمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی و، خو بیا هم علي وزیر خوشی نه کړل شو. هغه مهال د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په پنځمه د عام نظم د ګډوډۍ د قانون درېمې مادي 3MPO لمخې علي وزیر زنداني کېدو امر کړی و. د هغې وروستو د پنجاب د ګجرات او بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تور علي وزیر زنداني کړی و. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغه له علي وزیر د پنجاب اوسیدونکي نه دی، نو د عام نظم د ګډوډي قانون درېمه ماده 3MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم کراچي او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې څو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیولې شوی او زنداني کړی شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15015 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
له مشال رادیو خبري غړی اوري. د پی ټی ایم بنسټګر بخنه وړم د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو ګوند به په ملک کې د سیول نافرمانۍ تحریک پیل کړي، او په پلویانو غږ کړی چې په 13 دسمبر پېښور کې د وژل شوو پلویانو درناوي لپاره د په لویه غونډه کې برخه واخلي. په بل لوري حکومت او حکومتي ګوند د عمران خان دې اعلانونو ته د پاکستان د دښمنۍ نوم ورکړ. د څېړونکو وایي چې پاکستان په دې وخت کې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته پکار دی چې له عقل نه کار واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد راکوي.
زندانی شوی پخوانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د نومبر په 26 او د کال 2023 9 مئی احتجاجي مظاهره په محل د حکومت لخوا د تشدد په اړه عدالتي پلټنې او نیول شوی ټول سیاسي بندیان خوشی نشي، نو د روانه دسمبر میاشتې په 14 به په ټول ملک کې د مدني نفرمنۍ غورزنګ یعنی سیول نفرمنۍ تحریک پیلوي. د دسمبر په 6 د عمران خان په سوشل میډیا ایکس باندې شوی پیغام لمخې عمران خان له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 په پېښور کې د شهیدانو د درناوي لپاره یو لویه غونډه کې راټول شي. د عمران خان د سیول نفرمنۍ تحریک پیل کولو اعلان نه پس د پی ټی آی مشران امید لري چې حکومت به د دوی مسلې لنډې کړي، او کچرته حکومت داسې ونه کړي نو د ملک حالات نور هم خرابېدای شي. د دې خبرو وضاحت پی ټی آی او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان مسید مشال ریډیو ته صدا سے وړاندې کړو.
د سیول نفرمنۍ تحریک وہ زکا زور نسی چی خلق پل دیز جوت خاپا ہم دائی، اور سپیشلی دا چی کم دمی جا دا پولیٹیکل پریزنر دی دا نو میں دے واقعی نا پاس یو نیم کلی وش اور خلق بسا پر پا جیل چی دی پرخش دمی جا دے پارٹی چی کم شزون دی یا کم دمی جا ورکر رون دی یا دمی جا او دے دا رون دی یا فور دیٹ میٹر سینیٹرز دی نو دا بسا پر دک دے پا جیل چا چا ولی دی نو اب خام خا عمران خان جی کال ویر کی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر نو عمران خان کال بنو ہر سرائے لبیک ہم کا بھی اور دغدو پیرا کوشش کا بھی چھے دا شای کامیاب کی
خو حکومتی غڑی او حکومتی گند مسلم لیگ نون وای چھے عمران خان او پی ٹی آئی چھے پکو میلارے روان دی ہغا دا پاکستان دا بربادی لارا دا. دا مسلم لیگ نون مرکزی کمیٹی غڑی سمیو لبرکی پا دے اڑا مشال ریڈیو تا سدا سے داری زوران دیکھڑو.
دا سیول نافرمانی اعلان دا اول ځل نه دی، 126 ورځو در نه کتا سو ته یاد وی پغه کې هم دغه سیول نافرمانی د پاره اعلان کړو، او دلته د بجلی بل سوزلې او دغه نه بعد دلته په پاکستان کې عوام ته خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دغه نه بعد تاسو ټیکس نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو بجلی بلونه نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو پاکستان ته پیسې په اونډي باندې راستو په بانکو باندې نه راستو. او عوام هغه خبره باندې اوس پوه شوې ده چې په دنیا کې چې کم هغه قوتونه دي چې هغه پاکستان ته کې نغواړي، دا پی ٹی آئی چې کومه پارٹی دا دا بیسیکلی سوشل پولیټیکلی سیاسي پارٹی نه دا دا یو فیس بک پارٹی دا.
د سړونکو په نظر د حکومت او د پی ټی آی په منځ کې پیل شوی سیاسي شخړو د پاکستان او د عام اولس لپاره ګټور نه دي. اسلام آباد کې خبريال فخر یوسفزی وایي چې حکومت ته پکار ده چې هغه د پی ټی آی مسلې د انصاف په بنیادونو وګوري او حل یې راوباسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه
تاسو به کتلې وی چې د دنیا سومرم انټرنیشنل د دنیا میډیا دا نو هغه د سیول ډیس اوبیډینټ دا خبر چې کوم دی دا تقریبا ټولو په هډلاینز کې لګول دي. نو دا عامه خبره نه ده او هغه د ټیم کې غي سره سټریټ پاور هم شته خلک وسره روزي م. نو زما په خیال چې په دې باندې حکومت هم سوچ پکار دي ورسره ورسره پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې سوچ کول پکار دي چې د ټیم کې پاکستان ډېر مشکل حالات سره مخ دي او دواړو طرفینو نه لوګون دي په دې باندې ناستې پکار دي وکوشي نو کې دي شي چې څه بهتر حل روزي.
یاد د وی چې پی ټی آی په 28 نومبر د عمران خان د زندان نه خوشی کول او نورو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو چې د پی ټی آی په وینا په دې احتجاج کې ګڼ شمیر پلویان ووژل جوبل او نیول شوی دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د پاکستان د ستر محکمې سپریم کورټ او کسیزه آئینی بنچ به په 9 دسمبر د ځینو مهمو مقدمو اوریدنه کوي. په دې مقدمو کې هغه هم شامل دي چې په ملکی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوې دي. آئینی بنچ به د خبریال ارشد شریف د وژل کېدو خلاف د خپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په همدې ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ با په 9 دسمبر د خغه اریزو اوریدنه کوي چې په ملکی کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورټل شوې دي. تیر کال په 9 مې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د خغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف یو شمیر غړي نیولي وو او په دوی کې په درې د پاسه سل کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه کړې وه. خو د دوی په درخواست تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې په ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. د سپریم کورټ د پریکړې خلاف د هغه وخت وفاقي حکومت د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. په 13 دسمبر د سپریم کورټ په کسیزه بینچ دغه پریکړه معطل کړې وه او د اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو وړاندیز کړی وو. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټه پخوانی چیئرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې یو شمېر ملکی وګړو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې او هغه وخت په تحریک انصاف مشرانو ویل چې په قانون کې د دې گنجائش شته.
او په آرمی ایکټ 1952 کې چې کوم امندمنټ شوی دی هغه امندمنټ د عمران خان په تیر دور کې شوی دی به حیثیت پرایم منسٹر چې د حکومت او چې پاره کې د شل 25 سیاسي کارکونکو ټرایلونه شوی دی پاره کې ادریس خټک دی دا خلک شامل دي چې هغه له 14 کال کې دونه او دا ملو شوی دي چاته سزا موتونه ملو شوی دي چاته عمر کېد ملو شوی دي. نو هغه که څوک وي چې بای دي سیویلین ټرایل دي فوجي عدالت نشي کولای نو دا کې دي قانون کې شته اوس هغه باندې سپریم کورټ های کورټ سوی هغه بیا یو جدا کوېشن دی.
د سپریم کورټ آئینی بنچ د ژورنالیست ارشد شریف د قطر خلاف تخپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په 9 دسمبر کوي. ارشد شریف د کال 2022 په اکتوبر کې په کینیا کې وژل شوی وو. د هغه خلاف په پاکستان کې سو مقدمه درج شوی وي چې له هغه پس لومړی هغه متحده عرب اماراتو ته او بیا کینیا ته لاړو. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي تاسیساتو د حمله په مقدمه کې عمران خان پخپله هم تورن دی او د دوی د مرسته کولو په تور د پوځ استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید باندې هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي.
جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویلین جو ہے اس کا ٹرائل
فوجی قانون ترمخ پا ملکی کسانو حالا پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے دے چی چکم فوجی ہم دو دوی پکار کے شریک وی بیا پا دوارو پا شریک پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلی گی. اس کا جنرال فیض حمید دا سے بیان ہو رکھے چی خاغا دا دوسرے پا دے کار کے شریک ہو نو بیا با یو قانونی جواز پیدا شی چی پا دوی او ورسرا پا فیض حمید پا فوجی عدالتوں کے مقدمے وہ چلی گی.
جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا آئینی بینچ مشری جسٹس امین الدین کوی او پدے کے جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان او جسٹس شاہد بلال شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې. په دې باندې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. تاسو را سره پات شي خو اوس پام وکړئ د خبرونو لاندېست. د کورمې په پړچینار کې شیا مشرانو تر خبرو اترو وروسته د دایمي ډز بندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رضا مشال لډیو ته ویل چې دوی ته تر پړچینار وړاندې په بګنو صده کې سنی مشرانو هم مثبت پیغام ورکړی دی. د خیبر یو سیاسي فعال خانوالی اپریدی د پېښور له مرکزي یا سنټرل جیل څخه په ضمانت خوشې شوی دی. خانولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په اتمه له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولی او دا تورونه هغه رد کړی دی. د بلوچستان د هب ضلعي مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا درېم پی او لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانۍ کې زنداني کړی دی. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 15مه د هب ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوې ده. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویل چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې لشلو تر 9.5 درو وهل شوې دي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او اوس هم دویمې برخې ته را رسېدلی یو. نو رپورټونه بروستې خوس یو نړیوال رپورټ چې د سوریې یا شام په اړه دی. قسم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی. خو یو څارونکي بنسټ او یاغیانو ویلي دي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلی دي. په سوریه کې له 100 ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او اقلیتونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور تفصیل له صالح محمد صالح نه.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکا ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په گاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلی دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومز او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغې ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومز کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې واړه هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانې پروسی په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي، خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنجشنبې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي وو چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو ده په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له وجې کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لال د وړاندې نه اغېزمنې شوي دي. د پاکستان پوز په حکومت غږ کړی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره دې قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کړی دی او دا د بیان ازادۍ د حق نه سرغړونه غنی، خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو تر شا بهرني لاسونه دي. البته د سپیناوي نه دی کړی چې دغه بهرني لاسونه د چا دي. نور معلومات ته شاهین بنری په ریپورت کې.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له امله که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوز په مرکز کې د فوز سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوز پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
چې کوم دارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کوم لږ هم سیاست کې انټرسټ غسل غواړي، هغه هم سیاست کې انټرسټ نه والی، هر سړی خپله ژبه بنده کې ولی چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز څه دی یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنټ یو خبرې باندې کریټیک شم او هغه خبره د ګورنمنټ خو خنه شنو، هغه به ما فیک نیوز کې واچي، هغه به ما یو بل لا اپلیکیبل کې ستاسو سیاست خلاف خبره کړې ده، حکومت خلاف خبره کړې ده، یا تا د چې کوم لا انفورسینګ ایجنسیز چې کوم دي هغه اگینست خبره کړې ده، نو ما به جیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیر سمودینا انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدود کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپل سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعاله زینت خان وایي چې د تیر سمودینا په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندۍ شوې ده.
کله هم پروټیسټ وي یا قومي جرګه وي یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وي، نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل یې بالکل بند کړی شي. ورسره ورسره چې کوم د موبایل نیټورک دی نه هغه هم مکمله توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وویل چې مونږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال له وجې چې دی ډېر حده پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی د هغې لاره هم بند کړی شوه. دې وخت کې مونږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخکې ټویټر او اوس ایکس دی، دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا دا ایپس چې دا کار نه کوي دا بند کړی شوی دی.
د پاکستان پوز د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډېر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. د فوج د اماړي کو ادارې ایس پی آر د جنوري پشپګما په یو بیان کې ویل چې هغه کسان چې د سیاسي یا مالی ګټو لپاره جالي خبرونه خپروي باید او پیجندل شي او عدالت ته راوستل شي. خو د حقونو فعال پواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به لوړان دي اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کی. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چې کوم آی ٹی سیکٹر دی خو تقریبا 2 بلین غټ سیکٹر دی اسپیشلی گیمنګ والا چې کوم سیکٹر دی پر هغه ټول کار چې کوم دی هغه په فری لانسنګ چې کوم دی ټول په آی ٹی باندې او په دې شوزونو باندې ډیپینډنٹ دی او دا چې کوم طریقې سره روان دی انټرنیټ پاکستان کې چې کوم حل دی روزانه په بنیاد باندې انټرنیټ بندیږي د تیر دوه میاشتو کې غنیمت نه زیات پلس انټرنیټ بند وو او هغه د وجه نه خلکو ته تاوان شو خلک بیروزګار شوي دي او زیات تر ځوانان چې کوم پاکستان کې پاتې دي کار کول غواړي نو هغه هم دا اوس دا سوچ کوي چې هغه سره سکلز شته کولیس ملک دن نه خپل سر روزگار نشته هغه خلک هم سوچ کوي چې هغه بهر لاړ شي.
د چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون په پیښور کې د میرمنو د حقونو د آگاهی اړوند یو غونډه جوړه شوه و. دا غونډه د یوې غیر دولتي ادارې لخوا بلل شوې وه او مخه یې دا ښودل شوې چې د ژوند په منډه کې د نارینه ترڅنګ د میرمنو ونډه شاملول هم ضروري دي. د غونډې ویناوال وویل په ټولنه کې د میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول هم ضروري دي او میرمنو ته هم دا پوهاوی ورکول اړین دي چې د خپل حقونو نه خبر شي او په دغو حقونو کې تر ټولو لومړی حق د تعلیم حق دی. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده د غونډې ته ورغلې و راځي چې ریپورت ورکړي.
د غونډې پر مهال فردوس فلاحي تنظیم مشر مسلم تاج په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته ویل په اوسنی دور کې هم خزي لګن شمیر ستونزو سره مخ دي. نه یوازې په کور دننه له جسماني او ذهني زورونو ښکار دي بلکې د کار په ځایونو کې هم له لوی فشار او ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دوی پلان لري چې په کلیوالو سیمو کې د خزو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي او هغوی په دې وهڅوي چې ځان کمزوري ونه ګڼي او د خپلو صلاحیتونو له لارې خپل ژوند ښه کړي.
16 ڈیز ایکٹیویزم شروع تھی نو دے کے منگا جینڈر بیس وائلنس حوالے سرا دا پروگرام منگا عدل تک ارینج کرے دے منگا تا سو کو دا رورل ایریا کے کافی خواتین دا سیدی چاہو تو سا پورے دا خپل شناختی کارڈ جوڑولو رائٹ نیشتا دے نو دا سی قسم کے زیادہ تر پرابلمز تھی چی آغا او سا پورے خواتین تشتا دی نو منگا وائیو چی دے حوالے سرا منگ لگ اویرنیس پر کو ویمن امپاورمنٹ حوالے سرا مہا اور ویمن رائٹ حوالے سرا مہا از منگا اس دغه پلان دی چې موږ وایو چې موږ دلته کې یو سیشن وکړو نو موږ د رورل ایریاز کې ما هر تحصیل پسې ته یو سیشن وکړو هلته کې موږ داسې فیمیل واخلو چې هغه ته موږ اویرنس ورکو او بیا د هغه ډیوټي ولګي چې هغه مختلف یو سیز کې وی سیز کې هغه دغه اویرنس ورکي او هغه ته پورا سہولیات باره کې هغه آگاهی ورکي چې دلته عمر پرسن آفیس هم شته دي لایرز هم شته دي چې هغه دې باندې کار کوي.
د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د یو غیر سرکاري خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر شازیه بیا مشال ریډیو ته ویل خزې د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولی شي خو دا هغه وخت ممکن ده چې د کورنۍ ملاتړ ورسره وي.
زمونږه دا چې کلی خزې دي د ته ډیر زیات پرابلمز دي هلته صحت تعلیم ملتا جنکو ته پاره خلک نه پریدي چې د تعلیم نه کی چې کله تعلیم نه پریدي بیا خو زمونږه د قوم چې دا ترقی نه کیږي د په وجه نن دا یو ټریننګ سیمینار او چې زمونږه موټیویشن سکو چې زمونږه چې دا کلی خزې دي یا تعلیم حاصل کی د ته صحت سہولیات ورکی دیتا چې کوم د دې بنیادی رائټس دي حقوق دي اسلام په مطابق چې هغه ته پیسو ضرورت دي چې عزت دی اول ته دا ضرورت دی هغه دیتا پکار دی.
دا غونډ پر مهال بیا د خیبر میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی منها خان بیا مشال ریډیو ته ویل دا خځو ستونزې په ګوته شوي، خو باید په کورنۍ او ټولنیز کچ ورته داسې زمینه برابر شي چې هغوی د ژوند په هره څانګه یا ډګر کې ګډون وکړي او د خپل دفاع کولو وړتیا ترلاسه کړي.
ډومیسټک وایلنس یا جنډر بیسډ وایلنس دا دوه پهلو چې کوم دي زموږ خځو د لپاره ډېر غټ چیلنج دی. د هغې اکنامیک ډیولپمنټل په مخه کې او د هغې چې کوم مینټل هیلث یا سمرم چې د هغې ترقی په لاره کې دا دوه ډېر غټ کردار ادا کوي. زموږ سوسایټي کې چې سمره د دې په باره کې نیگیټیو یا پیټریاټیکل سوچ دی د خلکو چې هغې ته موږ سټیګما وایو، د دې مکمل انشاءالله موږ خاتمه وکړو، ځکه چې د ښځو او د سړو په یو معاشره کې د ترقی دپاره ایکولي رول دی. ډومیسټک وایلنس یو داسې ایلیمنټ دی زموږ د معاشرې چې د هغې دپاره ډېرې زموږ چې زنانه دي هغه سم ټو هاو سفر کوي او رواني دي، خو خوله یې بند کړې ده په دې حواله سره، ځکه چې هغه وایي چې د دې څه حل نشته، بس دا زما په قسمت او په نصیب دی، بلکې د دې لپاره بالکل حل شته، هغې لپاره یو لیګل سټیپ هم هغه اخیستی شي.
د غونډې ګډونوالو په ډاګه کړه چې په صنفي بنیاد تشدد د انساني حقونو جدي سرغړونه ده. هغوی وویل چې جسماني، جنسي او نفسیاتي زورونې هغه عوامل دي چې د اغېزمنو ښځو ژوند ته زیان رسوي. د دوی په وینا د دې مخنیوي لپاره ضروري ده چې د عام شعور او پوهاوي له لارې د صنفي تشدد پر وړاندې په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل شي، او دا ممکن هم دي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی په حکومتي او ټولنیز کچ پراخ ګامونه واخیستل شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې لړې نه د خلکو د خوندې ساتلو لپاره لارښوونې جاری کړې دي. د صحت محکمې چارواکو ویلي هغه مریضان چې د سبندۍ تکلیف لري یا د سینې مریضان دي، هغوی دي په دغه سې ورځو کې چې لړه خوروي له کورونو بهر نه راوځي، په احتیاطي تدابیرو کې دا هم پولیس باندې غږ شوی دی چې د لړې دوران دي اوبه ډېرې سکي او ماسک ته کاروي. د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي دغه هدایت د ولس د صحت په خاطر د ټولې صوبې ځلی صحت افسرانو او هسپتالونو ته استول شوی دی. دا چې لړه د انساني صحت لپاره څومره تاواني ده، د مشال لړیو خبریاله خالده نیاز رپورټ لري.
د صوبی د عام روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي ککړجنه هوا یعنی سموک سهر وختي او ماخام کی وی باید دی وختونو کی اولس خیال وساتی. دی وای د ککړجنی هوا یا سموګ نقصانات نه بچ کیدو د پاره صحت محکمې سره سره اولس ته هم خپل کردار ادا کول پکار دی.
غیر ضروری طور چې کم ز مونږه لرګي یا لکړي جلاوه هو دا غي استعمال ډیر کم کو، نو دا د کور په حواله سره واړه واړه احتیاطي تدابیر دي چې موږ له کول پکار دي. هغه ټایمونه چې باغ کې موږ بالکل په پیک باندې یعنی سحر وختي او ماخام نه پس، هغه ټایم کې مونږه غیر ضروری بهر وتل اوایډ کو. درېم خبردار چې خپل خوراک دی دوران کې ډیر زیات اوبس کل پکار دي. د اوبس کلو فائدہ دا ده چې کم ټاکسینز دي، کم جراثیم کش مواد دي، کم زهریله مواد دي، هغه زموږ باډي ته کېدل نشوي دي، نو هغه اوبو سره فلش اوټ کیږي.
پوهانو ترمخه سموګ لا بیلابیلو لا عملونو لکه د موټرو لوګي، په پټو کې د بوټو سوځول، د کچري سوځول او د کارخانو لوګي څخه رامنځته کیږي. د پیښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وای ککړجنه هوا د انساني صحت لپاره د نقصان وړ ده. دی وای سموګ له امله انساني صحت د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کېدلی شي.
دا د انسان چې کوم د عملي تنفس دی یا ریسپایرټری سیستم دی، نو په هغه باندې ډېر زیات افیکټ لري، لکه لنګز پرپوس چکم دی اگے تے بیا بیا اریٹیشن کول دغه سی مارے تا دغه شان ایئر ویز تا کنا نو دی سر ٹوشی یا سنیزنگ یا سالنڈے دا مرجونا ډیر زیات هی دغه سی چکم کاری واسکولر مسلې دی لکه د زلونو سٹروک چکم دی یا دا سی د زلونو سره تړلې مسلې چکم دی کنا هارت اٹیک یا مایوکارډ انفارکشن ته موږ وایو هغه هم ډیر زیات چی.
بلخوا د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر عطا محمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ککړجنا هوا ماشومانو د زیات عمر لرونکو کسانو مخکینا ناروغو کی اخته کسانو او امیدوارو خزو صحت ته زیات نقصان رسولی شي.
کم چې حمله زنانه دي لا خوینو کې سب مخکې نه سب بیماری دا ورته شوګر بلډ پريشر لا نور څه کې سي دي نه وي خدای زیات به خطرناک پورې متاثر کې دي شي دې کې تاسو نمونیم کې دي شي بره غلې مسلې کې دي شي ساينسز مسلې کې دي شي سترګو مسلې کې دي شي.
د ملګری ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلی دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزا مومندو د جنکو په ډیگری کالج کې یو نندارتون جوړ شو چې پکې د ساينس او آرټس سانګو جنکو خپل لاسي توکي نندارې ته خودل شوی. په دغه سیزنو کې چې نندارې ته وړاندې شوی داسې توکي هم دي چې د پخوانی تهذیبونو ښکارندوی کوي. همدارنګه په لرګو باندې نقاشۍ هم شوی دي. د ځینې ساينسي ماډلونه هم خودل شوی. د کالج جنکو مشال اډیو ته ویلي چې د درسي او رسمي تعلیم پر مهال د هنري زده کړو له لارې دوی ډیر څه زده کړي دي. زموږ خبریال شهنواز ترکزی دغه نندارتون ته ورغلو.
په یکاون محمد کې د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانی او ډیزاینونو جوړ کړي. د جنکې وای دوی تک سہولتونه ورکړي شي نو بیا دا شیان کاروباري مارکیټ د پاره هم تیارول شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانی ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب اډیوکیشن هو فرسٹ آف آل چکم دے صرف ایجوکیشن پکار دے خواتین دے پارا زکہ چی خواتین سبا پا معاشرہ کی چکم دے خلق کو ڈی موٹیویٹ کردے دے خاص کر پختون علاقہ کی ہر چا کی اللہ تعالیٰ ہر چا لیو نیچرل ہنر ٹیلنٹ پر کردے دے نو دا کشان پا ہر یو انسان کی خپل ٹیلنٹ بھی خپل ہنر بھی پاگی کی نو پاگی پا ذریعہ بانی اختت آغا مخ کتلے شی خو چی آغوی تا منگا اجازت ورکو او آغوی موٹیویٹ کو دے دے پارا
دا دسمبر پا اوما و دا کالج کی دا جنکو دا ناس و جوڑ ہنری شای نو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغوی وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمې اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده وه. هغې مشال ریډیو ته وویل دا خوشاله په دې خبره شوه چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو مونږ په خپل هم حیران یو چې کله مونږ د دې ماډل وکتې او شیزونه وکتل نو تاسو به په خپل موږ پریکټیکلی به تاسو لیدلې وي چې څومره ماشومانو دې کې کنټریبیوشن کړی. یو خو د دې کریټیویټي مونږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویلي دي هغه دې پریکټیکلی وکړو په خپل هم ډیر خوشاله دي. هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په باره کې دي نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړه کوي ډیر کانفیډنس راځي ماشو.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی وو. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې زنی مرستی شوی
دې کې دوانا د ساينس او د آرټس پروجیکټ دې هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي او بل دا چې سټوډنټ چې هغه ته یو مکمل او شوا چې هغه مو خپل ټیلنٹ اجاګر کی چې دې کې څومره سکلز دي څومره هنر دی ورکی هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دې مو ته شو کړی دي
دغه ته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نو ورستو د نوکری ملاویدو موقع کم وي خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر د لارې خپل کورنی خرڅونه پوره کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د کراچی پارتس کونسل کې پرون د پښتون کلتور او ادب په موضوع یو غونډه وشو په غونډه کې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو ګډون وکړ دوی په دغه غونډه کې د کراچی کې مشت د پښتو ژبې لسکونه مینوال هم موجود و ل پېښور نه ورغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچی کې باید پښتانه د خپل کلتور او ادب په اړه په لویه کچه غونډې وکړي سو د دوی کلتور ژوندۍ پاتې شي او همدارنګ نور پوهانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی ځوانانو هلته د خپل کلتور د نندارې وړاندې کول پر مهال اتڼونه هم کړي موسیقي هم شوي مشاعرې هم شوي دي زموږ خبریال نیاز علي دغلته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی دی
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په ترڅ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون کلتور او ادب په موضوع ځانګړې غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړو په غونډه کې ویناوالو د پښتو د کلتور او ادب سره تړلي شعرونه ټپی هم وړاندې کړي
ابر وګبد ګلاب جگ د سر اور پشان وی قابودا ریب دفاق لکه د لور پشان وی د محبت تخلیلا داس یا واز را خیجی خاور د بور پشان وی وطن د کور پشان وی
غونډې ته د پېښور څخه راغلی میلما شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچی کې پښتانه باید خپل کلتور او ادب ژوندۍ وساتي او دا ډول پروګرامونه باید دلته پر لپسې ترسره شي
دلته پکار دا چې د کلچر ډیپارټمنټ ولا په دې سوچو کې چې پښتنو د پاره سره ثقافتي او ادبي حل ځلې پکار دي پارتس کونسل تر خپل وسه کار کوي پکار دا چې ولسی سطح باندې د شاعرانو او ادیبانو لپاره پکار دي چې خپل ټولنې متحرک وساتي ژوندۍ وساتي کلی په کلی باندې دوی په څه کې سیمې دي کبه علاقې دي کبه ټاونشپونه دي کبه علاقو کې دوی سیګ تب شاعری پکار دی اول تک ثقافتی غڈ پکار دی پختلو ل پخپلا محبت پکار دے خو چکل دی یو زی دی متفق دی راټولی د اول حکومت په بیا دی مدد کای
د غونډي یو بل ویناوال لیکوال قیصر افریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کراچی کې په ځانګړي توګه د پختنو ځوانانو نسل لپاره دا یو لوی ستونزه ده چې خپل کلتور ادب او مورنۍ ژبه پختو ته هریږي نو باید چې پختانه ځوانان د خپل مورنۍ ژبه ادب تاریخ خو کلتور سره خزان خبرو ساتي او دا ډول پروګرامونه د دوی لپاره ګټور دي
زمون چې کوم نوې کول دي نو هغه ته د دې خبرې احساس خو کیږي احساس ور سره ملګری کیږي چې پښتو یو ژبه ده د نړۍ په کومونو کې د نړۍ په نورو ژبو کې او دا ژبه چې دا یو لوی تاریخي ژبه ده لوی ادبيات لري لوی مشاهیر لري غټ غټ د ادب هیروګان لري نو په دې لحاظ سره دا غي په زړه او ذهن کې کې د خپل ژبه د خپل ادب د خپل کام په اړه کې څه قسمه احساس کمتري موجود وي نو چې دغه حالات ګوري او معلومات ترلاسه کوي نو هغه احساس کمتري چې دا هغه به د دې د زړه او ذهن نوځي په خپل کام په خپل ژبه په خپل ادب باندې باور یې پیدا کیږي
د غونډې یو ګډونوال جانزیب بنيري بیا مشال لیډیو ته وویل د نورو سیمو ترڅنګ په کراچی کې میش پښتانه هم په خپل ژبه کلتور او په ادب مین خلک دي او د دې ډول غونډو د لارې هم دوی نړۍ ته بل دغه پیغام رسول غواړي
د شعر شاعرۍ سره د ادب سره مینناک خلک چې کومي دغه سره چې کوم هغه اړیک سړیک لري هغه خلکو په دې کې ګډون وکړلو دا یو ډیر ښه پیغام دی ځکه چې پښتانه چې دینو په شعر او شاعرۍ په ادب باندې په دې باندې مین دي په امن باندې مین دي نو دا نن واضح ثبوت دی چې د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډیر مهذب قوم دی داسې ولایت قوم دی دا په جبه مین دی دا په قام مین دی دا په وطن مین دی دا په امن باندې مین دی
د غونډي ویناوالو ټینګار وکړو چې پښتانه ځوانان دي د خپل کلتور، ادب او ژبې د ارزښت د ساتلو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې اردو نړیوال کانفرنس له تیرو 12 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د اردو ترڅنګ نورو ژبو ته هم د استازیتوب لپاره وخت ورکول کیږي. سخت کال دغه کانفرنس چې د دسمبر په 15 پیل شوی دی، د دسمبر په 8 به پای ته رسیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
چې په ولس باندې لقدر لغب راشي، زبا د زړه په دواړو سرو سترګو کې دب راشي، سړي کې زبا سو صوب لکه بریخ د اسمان، چې د وطن په درې ملا کې چرته خبر راشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.